بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو ستوديو خبرونه کې موزه اجمل ان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي دا چې د ترهګرۍ په پاکستان کې پیدا وده کړې نو ځکه دغه هیواد په یو خطرناک ځای بدل شوی دی. جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل پاکستان کلونه کلونه ترهګر روزلی او افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره یې رالیږي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیکا کې د دولت د څوارلسو وسلوالو مخالفانو نیول کېدل، افغان ماشومانو سره د فنلند مرسته او پر ایران د بندیزونو د تمدید په اړه د امریکا اراده د دې ساعت په خبرونو کې شامل موضوعات دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا چارواکي وایي تېر شپه د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته د سر و مال درانه تلفات اوښتي دي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر نن پنجشنبه وویل په دې عملیاتو کې چې افغان ځانګړو هوایي او ځمکنیو ځواکونو د شپې په یولس بجې د جانیخیل ولسوالۍ په تانګي سیمه کې وکړل، څوارلس تنه وسلوال مخالفان نیول شوي. د دوی یو قومندان وژل شوی او یولس بیلابیل موټرونه او شپږ موټر سایکلونه یې له منځه تللي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د پکتیکا د چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې د شرکت یو کارکوونکی وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. دا خبر د نورستان والي حافظ عبدالقیم نن ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې د منډول ولسوالۍ د سړک جوړونې د شرکت کارکوونکي تېره ورځ له کونړه لغمان ولایت ته روان ول چې د نورګرام او دوآب ولسوالیو ترمنځ د سړک په اوږدو کې له یوه کمین سره مخامخ شول. د والي په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د چاک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. ټاکل شوی ده چې د سویډن په دې مرسته چې نږدې 2.5 میلیون ډالر کېږي په 102 ښوونځیو کې د هلوکانو او نجونو زده کوونکو لپاره تشنابونه او د لاس مینځلو او نظافت د اسانتیاو په برابرولو ولګیږي. ټاکل شوی ده چې د فنلند دا مرسته د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف له لوري ولګول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ جک پولي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی چې د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پریکړه هم نه ده کړې. اسوشیټډ پریس او ریوټرز خبری آژانسونو د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره بلد دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جکپوري سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې پریکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. د راپورونو پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ټرمپ په غوښتي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې یې د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لرې شوي بندیزونه تمدیدي شي. سبا د جنوري 12مه د هغه درې میاشتني وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اتمي فعالیتونه درولي دي او کنه. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ایران هغه مذهبي مشر چې په جرمني کې علاج کېږي رسما تورن کړي او کنه. د دې څارنوالۍ یوه ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی دا مسئله چیری چې له قانوني پلوه د ایران د نظام د مصلحت شورا مشر او د قضایي قوې پخوانی رئیس آیت الله محمود هاشمی شهرودی د بشریت ضد جنایتونو په خاطر رسما تورنولی شي او کنه. نوموړی تورن دی چې د قضایه قوې د ریاست په موده کې شاوخوا 2000 کسان اعدام شوي دي. روانه اونۍ د هغه پر ضد په جرمني کې 2 رسمي شکایتونه ثبت شول. یو د جرمني د پارلمان د یو پخوانی غړي او سیاستوال فولکر بیک او بل هم د ایران د مقاومت د ملي شورا لخوا. د شورا د چهارشنبه په ورځ له جرمني وغوښتل چې سمدستي د شهرودی د نیولو حکم صادر کړي او هغه پرې نږدې چې له جرمني ووځي. د ژغورنې ډلو د چین په ختیځ سمندرګي کې د تیلو لیږدولو په هغه ایرانۍ بیړۍ کې د اور وژلو هڅې پرون وروسته له هغې په موقت ډول وځنډولې چې په بیړۍ کې چاودنه وشوه. په دې کښتۍ کې له 15 ورځو راهیسې اور بل دی او 1 عمله یې تر اوسه تری تم ده. د چین د ترانسپورت وزارت وویل چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې ژغورونکو ډلو د اور وژلو لپاره اوبه شیندلې. چارواکي هیله مند چې شاید د دې بیړۍ د عملی یو شمېر غړي ژوندي ومومي، خو دوی دا هم وایي چې په دې بیړۍ کې بل شوی اور شاید یوه میاشت دوام وکړي. تر اوسه د یوه کس مړی موندل شوی دی.
خبرونه ملي ازادي راډیو نو واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه رپورټ کې افغانستان او پاکستان د خطرناکو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دا چې ترهګرۍ په پاکستان کې پیدا او وده یې کړې ده، نو ځکه دغه هیواد هم په یو خطرناک ځای بدل شوی دی. په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. په همدې موضوع چې پاکستان چې امن هیواد ګڼل کېده، څنګه د هغه هیوادونو چې نام نه یې پکې زیاتې دي په لیست کې یاد شوی، د پوهاند ودیر صافی سره مرکه لرو. که وخت د افغانستان په اړه به د ځینو نورو رپورټونو په ترڅ کې واورئ چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې له جنګ او د داعش ډلې له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د ایران په اړه تازه حال درکوو. همدارنګه یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خپرېږي. تاسو موږ غلا ساتي راډیو نه پرې. د افغان حکومت اسرائیل ریاست وایي دا چې ترهګري په پاکستان کې پیدا او وده یې کړې، نو ځکه دا هیواد په یو خطرناک ځای بدل شو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان کلونه کلونه ترهګر روزلي او افغانستان ته یې دوران کار او فعالیتونو لپاره رالیږي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي پاکستان خپل بهرنی سیاست د ترهګرۍ له لارې پلي کوي چې نړۍ اوس ورته متوجه شوې او دغه یو خطرناک هیواد ګڼلې. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو چې همداوس یې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي افغان حکومت په سیمه کې همدارنګه نور هیوادونه په دې باور دي چې پاکستان د تورستانو ملاتړ کوي. پاکستان حکومت او نظامی ادارې د تورستانو همکاري کړې ده. دا کار د دې بیان شوی ده چې تورستان افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د نامنه هیواد په توګه په دریم درجه هیوادونو کې بدل شوی دی.
په ټوله کې تروریزم یو خطر دی، او تروریزم چې په هر ځای کې وده کوي، هر ځای چې روزل کېږي خطرناکې فائدې لري. موږ په دې باور یو چې د تروریزم وده په پاکستان کې دی باعث شوی دی چې د سیمې نړۍ لپاره خطر جدي سي او عادي ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي.
ښاغلی فیصل همدارنګه وویل چې نړیوال ته تروریزم یو ګواښ ده، او همدغه ګواښ په پاکستان تروریزم په پاکستان کې وده کړې ده. نو پکار ده چې پاکستان په دې برخه کې د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان د نړۍ دریم درجه خطرناک هیواد بللی دی. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکایان باید دغه هیواد ته په تګ فکر وکړي، ځکه هلته ترهګرۍ ډلې فعالې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه پاڼه کې له امریکایانو غوښتل سوي دي چې د پاکستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته سفرونه ونه کړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي دغه خبره لا پخوا موجوده وه چې پاکستان یو خطرناک هیواد ده، خو د ولسي جرګې د اداري هیئت په وینا نړۍ اوس متوجه سوې ده چې پاکستان خطرناک هیواد ګڼي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کار خبره ده چې په پاکستان کې تقریبا لستا و تروسی دلی هست و سیگی روزا و سیگی و حالتا تمیلیگی تجیزیگی و پاکستان دخپل برنه سیاست ترهگره دلار غواری که هست پلیگی دقا خبر وست دنیا تروخانه شوا زد هیله لدم شد نلیوال دقا خبر تنورم زیرش که متوجه
ښاغلی عرفان همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې له نړیوالې ټولنې سره همغږی واوسي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان له تاسو نه. دوستانو، رحمت الله افغان و چې د اجرایه ریاست د ویاند او د ولسي جرګې د مرستیال سرګندونې را سره د پاکستان په اړه او په ځانګړې توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه خبرداري په اړه چې خپلو اتباعو ته یې ویلي دي پاکستان ته دې په سفر کولو غور وکړي، شریک کړي. د کابل پانتون استاد پوهاند ودیر صافی هم په دې نظر دی چې د مودو راهیسې د ترهګرۍ پالل بلاخره په پاکستان کې خپل په یو جدي ستونزه بدل شوي دي. له ښاغلي صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او دا مرکه اورو.
د ټول دنیا نه هر چېرته چې هغه جنګیالي او قوي ترین تروریستان چې وو په شمول د بن لادن دوی راوستلي هلته ځای ورکړی او افغانستان کې پیروزی ور په نصیب کړی ده. مانا دې دا خبرې دا ده امریکا تر هر څه زیات پاکستان نظامیګران نظام ایسای دا ټول هغوی ته ډېر ښه معلوم ده، ویل چې دوی کلونه کلونه د سیاهي سره یو ځای مشترک کار کړی دی او هغه پټن ځایونه د تروریستانو هم چې خارجي وو او استفاده یې ترې کوله
په دې وروستیو کې پاکستان باندې د امریکا فشارونه زیات سوي دي. دغه د امریکا دغه اعلامیه خو د هغه د فشارو یو وسیله نه ده که واقعیت او حقیقت هم داسې یو څه دي چې پاکستان خطرناک هیواد ده.
اوس زه فکر کوم چې امریکا په دې باندې بالاخره نتیجې ته راسله د زیاتې مطالعې نه وروسته د احوالو د پاکستان د حکومت په مقابل کې، خصوصا چې په افغانستان کې حضور درلوده چې هغه چون لارې ته برابر نه راځي نو اعلان وکړه چې دا خطرناک مملکت دی.
صفای صاحب، دغه د پاکستان دریم درجه خطرناک هیواد بلل د پاکستان لپاره څومره په زیان ده؟
فکر کوم چې ډېر قیمت ورته تمامېږي او ډېر په زیان ده، ولې چې کده هغه لارونه چې هغه په واسطه دته دریم خطرناک هیواد ویل شوی دی او ځان اسلام نه کړي راونه ګرځي او په یو ساته د خپل هغه پخواني متحد امریکا سره قرار ونه نیسي دا به د پاکستان حتی موجودیت ته او حاکمیت ته ډېره صدمه ورسوي.
ودیر صافی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد و چې تاسو ورسره د پاکستان په اړه مرکه اورېده. دوستانو، باید یادونه وکړو چې پاکستاني چارواکو وخت په وخت ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د ترهګرۍ پر ضد پرله پسې عملیات کړي، په دې برخه کې هڅې کړي او وایي چې دوی لا هم د ترهګرۍ پر ضد په خپل هیواد کې مبارزې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تما دا اروپایی ټولنه نن د ایران د اټومي تړون څخه چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې امریکا لا پریکړه نه ده کړې چې په دې تړون کې پاتې کیږي کنه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړم. د وسره سره په استډیو کې ده فریبا جانې. آیا اروپایی ټولنې ایران ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې دوی به یې ملاتړ کوي؟
مننه انسب پاغه غونډه کې چینن په برکسل کې د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ جوړیږي. تما کېږي چې د ایران لاټومي تړون ملاتړ وشول سی او تما د دغه ټولنې د بهرنی پالیسی مشر فدریکا موګرینی ایران ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ایران د اټومي تړون د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه پاتې سي. رویټرز خبري اژانس د اروپای ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله لیکلي چې وایي په دې کار سره هدف دا دی چې اروپای ټولنه واشنگټن ته پیغام ورکړي چې ایران د تړون اصول مراعتوي او دا بشوي چې د تهران د منځوي کېدو پر ځای یو اټومي موافقه ولري. دا غونډه یو ورځ مخکې تر داغه کېږي چې ډېر ژر به په دغه تړون کې د پاتې کېدو یا وتلو په اړه د امریکا ولسمشر وروستۍ پریکړه وکړي.
په امریکا کې په دې اړه څومره خوشبیني شته چې ولسمشر ټرمپ په دې تړون هرکلی وکړي کنه؟
بله، لا تاسو دا سې دقیق څه نشکاري چې د امریکا ولسمشر به څه پریکړه وکړي، خو راپور نوای د ډونالد ټرمپ ډېرې لوړ پوړي سلاکاران پر دې خبرې کوي چې ولسمشر د قناعت ورکړي چې د تړون له مخې پر ایران بندیزونه محدود کړي. خو د تېرې ورځې په دې خبرو کې ظاهر انداز ښکاري چې ولسمشر دې کار ته لیوالتیا نه لري. راپور نوای چې ولسمشر ټرمپ او لوړ پوړي سلاکاران به نن سره وګوري او د ایران د اټومي تړون په اړه به خپل وروستۍ پریکړه وکړي. او بیا به وروسته ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 12مه دغه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د اروپای ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسه او روسیه پر دې ټینګار کوي چې تړون دی پر خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر تړون سخت انتقادونه لري. ایران پرون خبرداری ورکړ که امریکا له دې تړون ووسي نو تهران به هم له تړونه بهر سي.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمنو دوستانو، اوس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرامي دروري.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي پر افغان سوداګرو د ازبکستان د ازمت کامدینات د سیخي ګول تولیدونکو فابریکې د سیخ بندول لامل شوی چې له دې فابریکې سره د افغان سوداګرو نږدې 150,000 ډالر بند پاتې شي. د دې بورډ رئیس رحمدین اجیاغانن ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې یادې فابریکې له افغان سوداګرو 150,000 ډالر پیشکی هم اخیستي، خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې نه سیخ ورکوي او نه هم خپلې پیسې. خغلی اجیاغا د معلوماتو په اساس یادې فابریکې پر افغان سوداګرو له تیرو 30 کلونو را په دیخوا د اړتیا وړ سیخ خرڅاوه. نوموړي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې له ډیپلوماټیکي لارو نه په ګټې اخیستنې له ازبکستاني دولت سره خبرې وکړي تر څو یادې ستونزه حل شي، ځکه د اجیاغا پر وینا دې کار افغان سوداګر له ستر اقتصادي زیان او سلګونه افغانان د بیکارۍ له ستونزې سره مخ کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د زراعت او مالداری وزارت په غزنی ولایت کې د پیاز او کچالو د ساتلو 22 زیرمه جوړی کړی. د غزنی ولایت د صنایع او سوداګری خونی رئیس عبدالمتین قلندرینن ازادي رادیو ته وویل چې د پیاز او کچالو د ساتلو هر زیرمه ته 224,000 افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د نوموړي پروینه د دې بودیجه نوی پسلو کې د زراعت او مالداری وزارت او لس پسلو کې د سیمه اوسیدونکو ورکوي. خاغلی قلندری وایي چې د زیرمه د یاد ولایت په قرباغ ول والی کی جوړیږي او هدف یې د سیمې د بزګرانو د زراعتي حاصلاتو سم ساتنه ده. هغه ویل دی عمل چې د دې ولایت بزګرانو د زراعتي حاصلاتو او میوجاتو د ساتنې په هدف په معیارونو برابرۍ سړی خونی نه درلودي، بزګران اړ کېدل چې خپل حاصلات په کمه بیا گاونډیو هیوادونو ته صادر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بای په دې ډول دي. یو بوجي قزاقي وړه 1,750 افغانۍ، د بوري 1,500 کیلوي بوجي 1,750 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجي 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 80 او 1 لیټر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1.5 پوله، 1 یورو 3 افغانۍ 80 پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 1.5 پوله، 1 سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، 1 زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 1.5 پوله، او 1 زر پاکستانی کلداری 1,450 افغانۍ. لملتیامو مننه.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او پی او سټوډیو غرمنۍ خبري خبرونه ته وګورئ. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې له جنگ او داعش تل لویری خلک له خپل کورونو په وتو دي. رپورټونه وایي چې په سیمه کې داعش وسلوال او افغان پوځیان یو بل ته ګوته پرماشه دي. دغه درې تر هلان وری ورغلې او دا رپورټ راستولې.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې باندې هم د ننګرهار یو شمیر بد امن ولسوالۍ سوریه وشو. دلته هم داعش وسله والې ډلې جنگ پیل کړ. له یادې درې هم خلک خپل کورونو پرېښودو او د جنگ له ویرې پر امن ځایونو ته ځانونه رسوي.
نوم مې زبیر دی، د دیوګل درې د پلاردرې د کلي اوسېږم. دا بستره مې د کور بار کړل او کته اوزو امنیت صاحب د جنګونه دي همدې جنګونه خطر زموږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش د طرفه موږ ته زیات.
دلته د افغان ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې ترمنځ د تېرې یک شنبې په ورځ سخته جګړه شوي او اوس هم یو بل ته په مورچو کې ناست دي او هره شیبه پکې د جګړې پیل کېدو ویره شته. د
څوکۍ ولسوالۍ د چمبیل د کلي اوسېدونکي، نوم مې زبی الله د چمبیل، د هغې خوانه اوس هم ګواک دی، اوس هم را روان دي، په سرونو کې ناست دي.
ځکه د لغمان د چپې درې د بارډیل دا ټول لغون شوي وو، په دغه مانی چمبیل مانی ظالمانه حمله وکړه، داعشانو وکړله او زما خپله پکې یو ترجی زخمی دی او دوه کسان مې په هغه تره زامن، یو مې ترجی دی، یو د امرې یو سپینګې هلکو هغه شهید شوی دی. کنه
په دیوګل کې پخوا ښوونځي پرانیستي وو، په سلګونو ماشومان به ښوونځیو ته تلل. د جګړې له ویرې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زما نوم سیرت دی، د ګډګال د کلي اوسېدونکی یم، د چمبیل ساحې. مخکې به موږ درې سوه نه زیات شاګردان وو، اوس چې زموږ شاګردان دي نن څلوېښتو نه کم راغلي. افغانستان کې د خدای سوله راولي او تل دې امن وي.
سرتېري وایي په تیر جنگ کې برید کوونکو ته ماتې ورکړې او بیا هم ورته پوره چمتووالی لري.
نوم مې سمیولا سرباز دی، سرکار ولسوالۍ محلي پولیس یم. اوس پیلان د دیوګل په لومړۍ کرښه کې د داعش سمخ په مخ جنگېدلی وو، په دغه ساحه کې موږ داعش ته ماته ورکړې ده او انشاءالله په آینده کې موږ دغه ساحه ټوله داعش څخه پاکوو. د کلي د ولسونه افغانستان ملي دفاعي ځواکونو سره هوګه پوګه ولاړ دي.
میوان نومېږم، د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د محلي پولیسو یو سر ګروپ یم. کومه ورځ چې دغلته انداخ شروع شو، هماغې موقعیت سره موږ ځان ورسوه، خپل اولنی خط ته ورسېدلو او جنګ شروع، داعش ته ماته ورکړله. حتی کو ماته نه وی خوړلې، دوی اوسم جنګ کولو، درېیمه ورځ ده نه اوسه پورې جنګ نشته دی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي، که څه هم چې د جګړې په ورځې یو څه تلفات ورکړي خو مقابل لوري هم ځپلې او اوس ساحه د افغان ځواکونو کنټرول کې ده.
ساحه مکمل زموږ په کنټرول کې ده. وساسونی چې امنیتي ځواکونه زموږ ملي وردو، ملي پولیس، ملي امنیت، ټول ځواکونه راغلي دي. یو منظم پلان موږ جوړ کړی دی چې د دې پلان د مخې به موږ انشاءالله تحکیمات پاسون کوونکو هم تحکیم کړو، خو زموږ ټول امنیتي ځواکونه هم دا اوس تاسیونی د امدګۍ په حالت کې دي.
هغه وایي کوم کسان چې د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېږدي، د هغوی د پاره حکومت د مرستو تابع کړی ده. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد شفیق مومند ازادي راډیو ته وویل، دوی د همکارو ادارو په مرسته په دریو ساحو کې د بې ځایه شوو کسانو د پوره شمېر معلومولو لپاره سروې پیل کړي.
ټیمونه په درې ساحو کې زموږ کار کوي، فلن لپاره په څوکۍ کې دوه ټیمه کار کوي او یو ټیم په کونړ خاص کې کار کوي. نو دا سروې جریان لري. درې سوه کورنۍ په شاوخوا موږ ته چې د ولسوالۍ یا د محلي کلو مشران سپین ګیري سره راپورونه اخیستي دي. تقریبا درې سوه فامیلونو په بې ځای کېدو ته اړ شوي دي.
مومند وایي دوی بې کوره شوو کسانو لپاره یو څه مرستې چمتو کړي او څوکۍ ولسوالۍ ته یې لیږلي دي. دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه اوږده دره ده چې د کونړ د نرنګ ولسوالۍ باډیل درې، د ماڼوګي ولسوالۍ کړنګل، د نورګر ولسوالۍ مزار درې ترڅنګ لغمان ته هم لارې لري. د همدې لارو موجودیت دی چې په ډېر اسانه پرې یادې درې ته وسلوال مخالفین تګ راتګ او اکمالات کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لوګر کې میش کوچان وایي خوستي قومونه دي په دې ولایت کې دوی په وړاندې تړل لارې پرانیزي، کنه دوی به هم د ځینو لارو د تړلو اقدام وکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې قومي لانجې د حل لاره پیدا کړي. لخوا شالس ورځو یو شمیر خوستي قومونه او کوچیانو د یو بل پر وړاندې مورچې نیولې، خو خوستیان وایي چې د کوچیانو پر وړاندې لارې نه دي تړلې. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په لوګر کې میش کوچیان وایي کچیر یو شمېر هغه خوستي قومونه چې په یاد ولایت کې پر کوچیانو د تاګ او راتګ لارې تړلي پرانینیسي، نو دوی به د خوست کابل په ګډون یو شمېر نورې لارې پر خوستیانو باندې کړي. کوچیانو یاد سرګندونې د سې شمې په ورځ د لوګر د التامور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنیو ته وکړې. لاریون کوونکو چې شمېر یې خواوشا 1500 کسانو ته رسېده، ویلې چې ځینو خوستیو قومونو پر دوی خار ته غځېدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچي آزادۍ راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړ دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو، که دغه مشکل حل نه سلو موږ بله لار نشته، مګه به دغه لارې بندو په هغو محدودو خلکو سره چا دا چل راښودلی دا د موږ نه اوس دا یو راښودلی ده.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. که چیرې مرکزي حکومت دا مسله حل نه کړي، نو دوی کولی شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ موافقه وکړه حل نه کړي، حکومت یا مرکزي حکومت حل نه کړي، دا قانونه حل نه کړي، نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار موتړو، کابل موتړو، لوګر موتړو، ګردیز موتړو، د سټو پورې.
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخواني پاچا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلوېښت کاله ظاهر شاه پاچاهي وکړه، دا مو خوړلی، دغه ورونه د موږ ده، د موږ دا موږ به نه چې څو د غصبګر نوم کدي، موږ خپل فرمان لرو. موږ سره
خوست والی حکم خان حبیبي چې له کابله خوست ته پر لاره وو، لاریون کوونکو ته ورغی او له هغوی وغوښتل چې لارې دې نه تړي. ده وویل ډېر ژر به یاد ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د خوست ولسونو یو دې دا وړاندیزونه لرل چې هلته غصب سوی، نظامی کمیشن می تعین کړای صاحب د تلالای تاسو ټول په جریان کې مورچې رنګ سوي دي، غصب رنګ سوي ده. خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا د یو تعداد حرکاتو په اشاره باندې دوی ختلی اولته لارې بندې سوي. عمران شهلا ورکوي چې زه خوست راځم ګوټه پلاس خلاص او خلیته نه پېمنو.
بلور ته د خوست قومونه وای چې کوچیانو خپل کوچیانې ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمي په دریو میاشتو کې هلته خیمه لګولې او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري ته تلل، اوس یې پکې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې کرار کرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وایي د خپلو میلو اسناد لري.
پیام ها و نظریات شما.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. همدارنګه باید یادونه وکړو چې د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث خبريږي چې تاسو هم پکې برخه اخیستل شي. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه دروړو.
ستاسو له پیغامونو
الو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نل تای صرف تماس کیم او د ما په ملي اردو کې یو کال تیر شلو او بیا یو کال نه پز دا یو درې کال کېږي منطقه ما او غواړم خپل منطقه جوړ کړم او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅوک د ما ضمانت نه کوي. دا غرام ټول چارواکو ته د ما دا پیغام ورسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه د سربن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچې تللي دي، هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بېچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي، دا د ټول ملت ته د ټولو کور ده. لهذا خواهش م دا ده چې زما پیغام زر تر زره په دا وخته روانه جاري خپرونه کړي نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او ورغوي. وسلام با احترام ننګیالی افغان له زابل خاک افغان څخه.
دوستانو د خبرونه په دوه منمه کې د یو کلیزر غوړن ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په یو موضوع ژوندې بحث لرو. نن ستاسو نظرونه په دې اړه ورو چې د جرمونو په لمنځه وړلو کې خلکو مرسته ټولنې ته څه ګټه رسولی شي. تاسو له وسله مخته خپل پیغامونه په 0 96 01 01 01 پریښودلی شي. اوس هم د ناسا د هغه هڅو په اړه چې غواړي د زوهل لیوی سپوږمۍ ته فضایي بیړۍ واستوي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره په دوو پلانونو کار کوي چې د یوه پر اساس به 4 کواډکاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر ټایټان ته ولیشي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو 200 وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس یې ناسا د یوه د عملي کولو په لټه کې ده. هغه 4 کواډکاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده ټایټان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لوري دا استول کیدونکی ستوربیړۍ یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د ټایټان پرخې وارزوي او نمونې به یې مځکې ته راولي شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسیږي.
دوستانو زموږ غږ لازاده راډیو نوري وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پکتیکا چارواکي وایي تیر شپه د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته د سر او مال درانه تلفات اوښتي دي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې د شرکت یو کارکونکی وژلی او 3 نور ټپیان کړي دي. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ټراک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. د هغې 8 کلنې پاکستانی نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال چټک اقدام ونه کړ. د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه پورې لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه نه ده کړې. د جرمني د فدرالي چارنوالۍ دفتر وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ایران هغه مذهبي مشر چې په جرمني کې درملنه کیږي رسمن تورن کړي او کنه. او د ژغورنې ډلو د چین په ختیځ سمندرګي کې د تیلو لیږدولو په هغه ایراني بیړۍ کې د اور وژلو هڅې پرون وروسته لدې په موقت ډول وزنډولې چې په بیړۍ کې چاودنه وشوه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې خبره شوې خبرونه او ریپورتونه له تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چوغړی کتلای شي. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغونه ډرامه خبريږي او ورسته د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث مه هیروي.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو د یو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ له 12 ټولګي فارغه وا او د اسلم د تر مېرمنې زرمینې ورته ملمستیا کړې وا. اوس به واورو چې ګل محمد چا خپه کړی دی او چاته د خپل خپګان کیسه کوي.
ګل ماما د زویا ترا صدا او بخرا واچبا په لاسونه می صابون وهلی وسیه ځک نلری کیږي. دا یا توبه
چاره دی تام دومره ډیر صابون په لاسونه وهلی چې په یو منګي وبو هم ولا کلری کی.
نو څنګه یې کوي زویا؟ درس او راز می د کور په کارو کې لاسونه په خاورو خرسي د غوجلې پاکول خیلا د پاسه خیر سي زویا. چې د ډوډۍ وخت یې نو باید د لاسونه پاک په صابون ومینځم.
ا دې ما سي ټوکا وکړه، تا ته خدای در خودلې په هر څه ښه پوهېږي.
ونیسه زویه، ته م لاسونه ومینځه، اوبه هم ډېرې خوږې ګرمې دي، په یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
نه نن مې ډوډۍ ته هېڅ زړه نه کېږي.
ولې زویه، مور دې جارسه، خیرات خو به وي چې له دوکانه راغلی یې، په زړه کې داسې نیول او خپه راته ښکاري.
څه ووایم ادې، نن دلاور خان ډېر خپه کړم.
څه دلاور خان؟ آخر ولې، په څه؟
وایي ادې، یو خو ته هم ډېره ارجنه یې. هغه په قاچاقي لاره چې خارج ته تللی وم، خود دلاور خان نه مې ډېرې افغانۍ په پور اخیستې وې.
ښه زویه، را په یاد شو، دا خو نو هېڅ خبر هم نه ده. پور یې درکړی، حق یې دی چې خپل پور پوښتنه وکړي.
ته ښه وایه ادې، خپه خو یې په یو بله خبره کړم.
ښه، په کومه خبره؟
ویلې چې سود به یې هم راکوې.
وای توبه مې دې خدایه، تا نه ورته ویل چې ښکار به دې په سر کې راشنستې؟ سر خوړلی ورته وایستې که نه؟ نو سود خو حرام دی، حرام.
ورته ومې ویل ادې، خو دلاور خان په پیسو مین سړی دی، د حلالو آرامو په غم کې نه دی.
وای نو آخر مو څه سره وویل؟
ورته ومې ویل چې سود نه درکوم. په غوسه شو، ویې ویل چې معلوم به سي چې سود راکوې او که نه. خو خیر، زه به یم خوښ سم
که یې ما منې، یو بل کار وکه.
وای ادې، ستا به ولې نه منم؟ ته ووایه څه وکم.
ګوره، چې کله دې د پور افغانۍ ورکولې، که پې رضا سو خو ښه ترخه، که یې د سود غوښتنه وکړه واپس به ترې نه راسې، پوه سوې؟ بیا زه پوهېږم چې څه وکړو او څه ونه کړو.
سره سپینې کوترې دي، څه ښکلې وزرې دي، چارې لغمبر شم خپلو کې ملګرې دي. اوس به دوره ووهي چګې وزرې دي، څه سپینې کوترې دي، څه سپینې کوترې.
وزما ساده ګله زویه، موسا ګله
ادې،
ټوله ورځ ته یو دا کفتري نه کار لري نه بار.
نو سنم ګلی مورې، چې زوی د کوترې مو نه لوبوي، زه ته ووایه آخر څه وکړي. ته وایه ښه
زویه، د تا نه مې جار کې، ته پاڅه مور درنه خیرات کې، یو څه لرګي مات کړه.
زویکۍ دې وایم جار سه، وایم چې داسې نازوي، اوس ورته ګوره چې د سلامت ژمي لرګي درته ماتوي که نه.
زما نادانه زویه، باټې دې ډېرې دي خو کارونه دې نیمګړې. دا کفترې مې راتمړې دي چې کور ته راوړې دي، د دلاور خان د نظري کارونه دې ملکه چې پرې ایښي.
نه ادې، نه مې دې پرې ایښي. ته وایه ښه، کوترې خو مې ځکه راوړې دي چې ته په کور کې یوازې.
توبه خدایه توبه، دا کفترې ما ته لوښي مینځي او که کور راته جارو کوي.
وایي سنم ګلې مورې، ته مجیبه یې، زوی دې په کږو خبرو پوهېږي خو ته په سمو سیده نه پوهېږي.
زویه، ما ته سپینه مامدینه خبره وکړه، مقصد دې څه دی؟
مقصد مې دا دی ادې، چې کله دې ښایستن ګور پیدا کړه، ته وایه ښه، بیا به دا کوترې په خوښۍ کې در شریکې سي.
زما ساده ګله موسا ګله، نو دا کفترې به څه خوشحالي وکړي؟
نو ته په دې هم نه پوهېږې ادې، کله چې دې د زوی په واده کې سندرې وایې، کوترې به هم درنه ګردې تاوېږي او غومبر به درته وایي.
د تا اوس غږ هم راغی، دا لا څه وایي؟
دا خو وایي چې سنم ګولې، ګوره د موسا ګل ناوې ته زما د بڼکه غوندې ښکلې جامې جوړې که، چې ښکلې پکې وښکاري. ته وایې ښه.
اغه د چا خبره چا می تاسو ته راوړی دی؟ اجازه ده؟
راځه راځه قنداغه، ښه شو چې راغلی. خیر یو سه، په دې یخ هوا کې خو ګرم ګرم چای ډیر خوند کوي.
نوشه جان موشه، اغه د چا خبره خلوان کی نو دار چای دی. خنو زبلار شم درنه
ته کینه قنداغه، یو ښه خبر می راوړی ته واوره.
په دواړو سترګو
بس نو مامور صاحب، دومره مو زړونه مه اوبه کوه. دغه خبر له دېږ نه دی، سرپوښ لرې که چې موږ ټول پرې خبر شو.
طیبې، زموږ د خلکو بدي دا ده چې خبرونه نه اوري، که نه د شپې به دا ښه خبر ټول اورېدلی وو.
مامور صاحب زمانه، په خبرونو دې زموږ غرض نشته. هغه د چا خبره نشته داسې لورې چې ور وتښتي کمزورې. ښه، زه به نو لاړ شم.
ته لږ صبر، خبره دا ده چې په خبرونو کې د یوې خطرناکې ښځې د نیول کېدو خبره کوله. هو، زلزله نومېده. وایي ماشومان به یې تښتول او امنیت یې خرابوه.
څه؟ ماشومان یې تښتول؟ هغه ښځه یې نیولې ده؟
قنداغه وروره، ته ولې وارخطا شوې؟ دا زلزله خو به د خپلوانه نه وي.
خدایه نه صاحب مهربان، خپلوانه مې نه ده. هغه د چا خبره دښمنه مې ده، دښمنه. له ډېرې خوشحالۍ داسې شوم خورې. هغه د چا خبره مامور زمانه؟ ښه نور وایا.
نور یې دا چې نن به ټول هغه ماشومان ازادېږي چې زلزلې بندیان کړي وو.
شکر خدایه، څه باندې یو کال کېږي چې زلزلې ظالمې مې د سیګار ټوټه رانه بیل کړې ده. نه کلان زوی، هغه د چا خبره رانه تښتولی دی.
قنداغه وروره، ته ژاړه مه، خدای مهربانه دی، زوی به دې په خیر خلاص شي.
وایم په خوله دې برکت شه.
خدای دې وکړي چې د سترګو تور دی روغ جوړ وي. هو هغې شیشه کې کوم ضرر ورته نه وي رسولی.
هغه د چا خبره؟ امین
امین خدایا.
صبر چې یو بل لرګی په بخاری کې کېدم. نن هوا ډېره سړه ده.
شفیقې ترورې، که نور لرګی په کار وي چې زه یې راوړم.
نه نه ګلالۍ لورې، نور بیخي بس دي. دلته زما تر څنګه کېنه چې دا وریجې سره پاکې کړو. تیارې مې راخیستې دي.
ښه ده ترورې، هغه پتنوس ما ته راوړوه.
ښه واخله.
خو ترورې، بېګا مو وریجې وخوړلې.
وزما ښکلې لورې، نن شپه څه بل رقم مزهدار خواړه درته پخوم.
دا په کومه خوشحالۍ کې؟
ته له مکتب نه په ښو نمرو فارغه شوې.
وی ژوندی اوسې زما خوږې او مهربانې ترورې. ته صبر چې دا مخ دې ښکل که.
دا ووایا چې لاندې پلاو دې خوښېږي که نه؟
وی ولې مې نه خوښېږي؟ هغه ورځ مې مور ته وویل چې پخوو به یې، خو بیا ونه شو.
دا ده، زه د یم د مور په ځای یم. نن درته داسې خوندور لاندې پلاو پخوم چې ګوتې ورسره وخوري ګوتې.
خدای دې وکړي چې ښه وظیفه پیدا کړم، او د هغې په خوشحالۍ کې به زه درته اشک پوخ کړم.
خدای مهربانه دی لورې، زه پوهېږم چې له کار او وظیفې سره دې مینه ده. هغه کار چې مناسب وي او ولس ته پکې ګټه وي، خیر او ثواب لري.
ترورې، په ورځو کې یوه تیږه درنه تېره شوه.
رښتیا؟ وی لورې، دا نو د زړښت نښې دي.
دا ته څه وایې د اسلام مورې؟ ځوانه جانه یې، داسې خوشې مې زړه مه غورځوه.
خان کاکا، ستړی مه شې.
ښه ده شې لورې، ښه
ده. د اسلام پلاره په خیر راغلې.
خیر اوسې. د اسلام مورې، لکه چې میلمستیا لرې که څه؟
نه نه، میلمستیا نه ده، خو هسې لاندې پلاو پخوو چې ګلالۍ لور مې له مکتب نه په ښو نمرو خلاصه شوې ده.
ګلالۍ لورې، په کامیابۍ دې ډېر خوشحاله یم. بیا دې مبارک شه بچی.
ژوندی اوسې خان کاکا. میلمستیا خو به هغه وخت خوند وکړي چې د ګلالۍ لور مې نور ارمانونه هم پوره شي.
څه نور ارمانونه؟ وایه لورې، څه ارمانونه دي چې زه درته پوره کړم؟
خان کاکا، دا مې لوی ارمان دی چې د کلي په مکتب کې معلمه شم او خلکو ته خدمت.
دا مکتب ډېرو چوبه دی. وایه نور، نو د اسلام د مور تر څنګ کلاره کښېنه چې د معلمه یو کار خبرې دې وانه اورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونه ډرامې 224مې برخې ته غوږ واست. په ډرامه کې مو واورېدل چې قنداغه د خطرناکې قاچاقبرې زلزلې د نیول کېدو خبر اوري او خوشحاله کی. هو که داسې څه کېږي طبعا هغه خلک چې له دې اړخه زیان او ضرر ویني باید هم خوشحاله شي، خو موضوع دا ده چې د جنایي جرمونو په له منځه وړلو کې یو له بل سره د خلکو مرسته ټولنه او کورنۍ کوم ځای ته رسولی شي. په دې اړه دې بحث ته مو کوربا یوسف زدران هرکلی کوي. په بحث کې راسره د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه عبدالولي تکل میلمه دی. تاسې درانه اوریدونکو هم کولی شئ په دې اړه چې تاسې د جنایي جرمونو د کمولو لپاره په خپلو سیمو کې څه کړي او یا څه کولی شئ خپل پیغامونه 0 شپږ 0 0 1 0 1 شمیرې ته پرېږدئ. دا شمیره ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي. په همدې تړاو کولی شئ د مخامخ اړیکو لپاره په 0 99 2 3 545 0 2 8 2 5 5 شمیرو اړیکې راسره ونیسئ. خو مخکې له دې چې ستاسو نظرونه په دې اړه ورو تکل سب خبرونه ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشئ. تر څنګ یې که پوښتنه وکړم، د قانون له مخې د خلکو د مال او ځان ساتل او امنیت د حکومت یو عمده دنده ده، خو ستاسو په اند دلته د ولس اوږه سپکه شوې کنه؟ ولس او خلک خپل مسؤلیت لري.
ډېره مننه ځدران صاحب محترم تاسو ته او ستاسو د راډیو د څپو له لارې ستاسو محترمو کارکوونکو او محترمو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مننه.
موضوع ډېره په ځای او ښایسته موضوع ده، خو دومره به ووایم چې ټولنه د دولت سره ډېر څه کولی شي، ځکه دولت حکومت د همدغه ټولنې د افرادو څخه تشکیل شوی دی. که چیرته ټولنه د دې سره همکاري ونه کړي نو ممکن دولت په همدې کې پاتې راشي. نو موږ داسې وایو چې د ټولنې افراد یا اشخاص د دولتي چارواکو سره په مکمله معنا باندې باید همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي.
د غلا او جنایي جرمونو مخدره موادو د کمولو لپاره ته تاسو ویل چې ټولنه ورسره لازم ملزم ده. کله چې دا همکاري موجوده وي دلته بیرته ټولنې ته څه ګټه رسیږي؟
ټولنې ته موږ که چیرته دغه جنایي جرمونه کم شي، خلک مخدره توکو باندې لګیا دي. کله چې په مخدره توکو باندې خلک لګیا شي طبعا دوی غلا هم کوي، ترور هم کوي، ځکه د مخدره موادو بیا لوړیږي او دوی ضرورت ورته لري. دوی د خپل ضرورت د پوره کولو لپاره دوی دې ته اړ کیږي چې دوی غلاوي وکړي، دوی یو څوک وتښتوي، دوی ترور وکړي.
نو د زنځیري شکل جوړیږي، شکل جوړوي جرمونو ته.
بالکل. نو که چیرته دغه کم شي طبعا ټولنه د دې څخه خلاصون پیدا کوي، ټولنه د دې څخه خلاصیږي، دغه مصیبت څخه خلاصیږي. او دا یو مصیبت دی، خلک خپل کور امن نه بولي، خلک خپل ځان امن نه بولي، خلک یو ځای ته تګ راتګ امن نه بولي، خلک د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي دا خپل ځان خوندي نه بولي. نو طبعا دغه که چیرته دولت د دې په مقابل کې اقدامات وکړي او ټولنه د دې سره همکاره شي، نو د ټولنې همکاري د دولت سره ډېره اړینه ده. که چیرته د دې سره همکاره شي طبعا خلک به دغه مشکلات څخه په امن پاتې شي.
په داسې حال کې چې د دولت په کړنو باندې تر ډېره انتقادونه موجود د خلکو ترمنځ دغو موضوعاتو ته یا رسیدګي شوې ده یا نه ده شوې، خو خلک چې عملاً د زیانونو سره مخ دي، که چیرې د دوی ټولنه په دغو څوم اخته کیږي، جنایي جرمونو باندې دا کړي پراخیږي، بالاخره زیان هم دوی ته رسیږي ستاسو په وینا باندې، نو ټولنه د کابو کولو لپاره څه اقدامات باید وکړي؟ په داسې حال کې چې د حکومت په کړنو باندې انتقادونه شته.
بالکل. باید موږ تاسو یو عامه پوهاوی ولرو، په خلکو کې باید یو عامه ذهنیت موجود وي د دې په هکله باندې. موږ الحمدلله یو اسلامي ټولنه یو، دلته د منبر څخه باید ملا صاحب خلکو ته یو داسې پوهاوی ورکړي او د ټولنې خلکو ته باید داسې یو پوهاوی ورکړي تر څو چې خلک د دغو جرمونو څخه په خوندي پاتې شي، په امن کې پاتې شي. دوی باید ورته ووایي، خپلو مقتدیانو ته باید ووایي، په کلي په ولس کې باید ورته ووایي تر څو د دغې د اضرارو څخه خلک په امن کې پاتې شي او د دغو د اضرارو په حق لباندې باید دوی ته خبر ورکړل شي.
او که خلک پوه شي ستاسو په اند اقدامات به وکړي؟
بالکل.
نه پوهېږي اوس؟
دوی پوهېږي کم اندازه، کوم خلک چې پوهېږي هغه دا کار نه کوي.
بس ته بیرته راګرځو، خو موږ اوریدونکو ته هم ویلو چې تاسو کولی شئ راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. دا چې اوریدونکي څه نظرونه لري، غورچاڼ شوي پیغامونه چې زموږ همکار رامین کاکړ راټول کړي هغه به راته واوروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر ډېر ټول کارکونکو اوریدونکو دغه پیغام، بلکې سلامونه جرمنو لمن دوړو کې خلک داسې همکاري کولی شي، کله چې یو څوک جرم وکړي باید پر هغه باندې خوله پټې ونیول شي او باید دولت ته راپور ورکول شي.
او څوک د جرم نیت ولري هم باید دولت ته په هغه غړي راپور ورکول شي او د چا طرفداري ونه شي. او بل څوک چې د غزمر په امریکا کې یعنی په افغانستان کې جرمونه کوي د هغو باید جرم چې وکړي هغه باید دولت څه ګبر وکړي او ژر د ډېره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. محمد المندي لشکر کاشار المند.
السلام علیکم تحسین پریشان خرور ته تاسو سره پارک کیم. زما په نظر جرمونه خو هغه وخت کې ورکېدای شي چې ولسونه یو بل ته لاس ورکړي او یو واحد دریځ غوره کړي، یو بل سره معلومات شریک کړي. په کومه منطقه کې چې ولسونه یو بل سره په خپل مابین کې اتفاق او اتحاد راوستی ده په هغه سیمه کې د جرمونو کچه کم ډېره کمه ده، او په کومه سیمه کې چې د ولسونو په خپل منځ کې نفاق او نفرت خور ده هغو سیمو کې د جرمونو کچه ډېره زیاته. زما په نظر باید چې موږ تاسو یو واحد دریځ غوره کړو نو د جرمونو کچه په ډېره اندازه راکمه شي.
ډیر مننه درنو اردوونکو چې تاسو هم د ټولنې په همکاري باندې ټینګار کړو او ګټو زیانونو باندې غږېدلی وای. خو ستاسو یو اردوونکی را سره مخامخ پاړي کې د خبرونو ته خیر راغلی ستړي مشه.
وعلیکم السلام او زدران صاحب ساته تکل صاحب ساده ډیر دې ټول همکاران او اردوونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام ډیر مننه خیر اوسې.
را به سم نظر بو جنۍ جرمن اوسیان په افغانستان کې ښه او دغه څنګه حتمان په ډېر دوم ده زه به خپل نظر دومره ووایم که چېرته دغه کې دولت سره ونډه واخلي جنتیږي او کرونا ترسره کېږي باید مخې ونیول شي. هغه څوک چې د نشه یي توکو باندې نیول کېږي باید هغه قانون سم جزا ورکړل شي. دا په غلا ونیول نور داسې کار باندې ونیول شي باید قانون سره سم اخیستی ولې چې قانون کومه سزا ورته ټاکلې دي باید هغه سزا ورته عمل شي. نو زه دومره وایم چې خو دې دغه او څو دغه افغانستان کې دغه حکومت دغه جنۍ جرمونه کېږي زیات یو اخیان دغه څنګه توبینان په افغانستان کې ډېر زیات ده. نو ما خپل نظر د ترانس ته داو
نیر مننه خیر اوس کسم نوم دونه ویل او امید چې نور اردن کې راسره اړیکه نیسي. نوم هم وای یو مقیاتوم بل اردن کې تا ورزو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه. تاسو نظر پام دی اړه اورو مهرباني ځان دې معرفي کړه تاسو اړیکه را سره وصل د لطف خبرې وکړي.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه. نوم مو
خیر دې نصیب کړ جان مننه احمد الله احمد
ډیر بخیر راغلی مهرباني مننه. موضوع اوریدلی د تاسو نظر خلک څه کولی شي د جرمونو غلا او قاچاق د دوو مخنیوي په خاطر خلک مرول لرلی شي کنه یوازې دولت مسؤل دی؟
دولت ورور کنه دی مسؤل ولس هم په دې کې مسؤلیت لري. اول موږ ګران محترم عزتمن علما صاحبان په دې کې باید رول ولوبوي ځکه چې اوایي چې په دغه ساره باندې حج نه دی شي او پاتې موږ د اسلام ټولنه د مسلمانانو یو موږ شو افغانانو یو. او دوهمه خبره دغه خدمت ته هیواد کې څه راشي ټول هراشي ځکه چې تاسو فکر وکړئ کومز د کفارو څخه بلاو کومز د پاکستان ځانان څخه بلاو کومز د خپل پرځام باندې بم یو
نو احمد الله خلک څنګه خپل رول لوبولی شي؟ تاسو ستونزو ته اشاره وکړه درسته ده چې اره پړاوم په بل چوانه چول شي خلک څه کولی شي د دغو موضوعات د کمول په خاطر؟
خلق داس کولای چې اول د دې هله زموږ د علماء او صاحبان څخه علماء صاحبان په خپل نظرونه کې نسبتو چې اورونو راټول شي چې راځي شریعت په دولت باندې قانون کو د اخر شریعت په پلي کو هغه کوم دا هله د زموږ یو څنګه لور هغه د جرګو د لار راځي هغه په توپس نه چې زاورو رقم چې صاحب مو څوک دی اکثر مو څوک دی اورور چې اکثر مو څوک دی څوک کوم پالې څوک دی څوک دی کوم ملک هم مرګ ورور څه کار وکړ په لوی لار کې مینه نه څوک دی انسانانو دا د زو د مونږان څه پېښې چې موږ څنګه دا وسره تعالی پیدا کړی چې مخلوق پیدا کړی
تعالی. تاسو نظر وړې من احمد الله ایو بل ورسته اوردون کې اخلو چې خبرونه کې منتظر پات شي خبرونه په خیر راغلی. تاسو نظر اورو مهرباني. بله تاسو اړیکه را سره وصل د ځان معرفي کړي لغه ورسته نظر ما اورو دا اوردون کې خبرې نه کوي بل ته ورزو نو بد ته بل دی خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي. بله ځان معرفي کړه راته ازادي راډیو دا او مهرباني ستاسو نظر اورو
جوړه دا وخت
خیر اوس ستاسو اړیکه هم پاکه نه ده، نو صافه نه ده، نشو کولی خبرې مو واورو. ولې په دې اړه باندې چې تاسو درانه اوریدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي جرمونو کمولو لپاره څه پلانونه لرئ، یا په خپلو سیمو کې مو څه کړي دي، یا ولس په دې اړه څه کولی شي؟ ستاسو پیغامونه موږ ته په ثبتي شکل هم رارسیږي. شمېرې مو دي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. تکل سب بیرته تاسو ته راځو. خلک هم په هغه موضوع ټینګار کوي، تاسو ورته اشاره وکړئ. په داسې صورت کې که همکاري وي اخو ګټې دي، په خپل مخنیوي لپاره خلک څه کولی شي په هغو سیمو کې؟
مخکې هم موږ دې خبرې ته اشاره وکړله چې خلک په هغه ځای کې چې کوم دغه کوکنار کرل کېږي، د خلکو د وړاندې کرل کېږي، هماغه خلکو مخامخ کرل کېږي، هماغه خلک یې په خپله باندې
یوازې کوکنار باندې کوو. ګڼ جرمونه دي چې هغه د خلکو په وړاندې باندې کېږي. خلک د هغه په وړاندې څه باید وکړي، څه کولی شي؟ په احادیثو اسلامي لارښوونو کوم ورته اشاره شوې ده دغو موضوعات ته، په دې باندې هغه پابندي او عمل څنګه باید وشي؟
بالکل. نو ما وویل چې که چیرته د ملا د خپل منبر نه خبرې وکړي، او معلم په مکتب کې خبرې وکړي، خپلو شاګردانو ته ورته ووایي، او په خپله باندې د کورنۍ مشران، د کورنۍ اتمن طبعا یو مشر وي، مشر ورور او پلار، دا که خپل ماشومان ته داس ورته وای چې ګوره دغه کار مکوي، دغه کار بد دی، دغه اضرار لري، دغه د آینده ته تاوان دی، د موږ او د ټولنې د ټولو تاوان دی. نو کچیرته خپل د ټولنې څخه اصلاح راشي، نو طبعا هغه مکتب کې خپل معلم شاګردانو ته دوی متعلمینو ته دوی او د په هوای ورکړ شي، ځکه همدغه د ټولنې افراد د همدغه ټولنې
شته. په لرو پروت سیمو کې ټولنې کې تډیرا ملکان حاکم دی، او اردن کې عمر ته اشاره وکړه، د دوی رول ته هم راځو. تاسو نظر په دې اړه اورو، ولې له میدان وردګو نه اردن کې را سره پاړي کې کېده خبرونه په خیر راغلی. تاسو نظر په لنډو کې اورو چې د خبرونه وخت هم کم دی. مهرباني.
سلام مینه درانه جناب زدران صاحب ته، او قدرمن منما ته کل صاحب ته، او محترم تکنیکر انجینر صاحب رامین جان کاکل ته، او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ وای.
مهرباني.
راجم خپل شخصي نظر ته مې هر مجرم ته د هغه د جرم سره مطابق به سزا ورکړ شي، او هر مجرم بدون د سزا نه پرې نه کړي، او د خلکو رول چې دی ډیر ضرور دی، ځکه که هغه ورو قانون د مجرم نه خبر نه کړي،
ډیر مننه ستاسو نظر نه. یو بل اوریدونکي هم په خپرونه کې شامله وو، وروستی اوریدونکي به وي، بیا ستاسو سبتي پیغامونه اخلو. خپرونې ته په خیر راغلی. مهرباني.
اول یوسف خان زدران سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو درنو اوریدونکو، تاسو کارکوونکو ته، ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع، پروګرام وخت هم کم دی. زما په نظر که ټولنه د ټولنې ته لاس ورکړي، د زلزلې په شان قاچاقبر نه، او داسې قاچاقبران به نور هم داسې ګرفتاره کېږي، او خپل په خاینانه اعمالو به اعمالو په جزا به رسېږي. خو یوه خبره دا ده، تر څو چې روابط حاکم وي، دغه ټولنه خپل په مابین کې هماهنګي نه شي پیدا کولی. زما په نظر که ټولنه د دولت سره همکاري وکړي، او دولت قانون په ټول باندې یکسانه تطبیق کړي، بیا ټولنه د همکاري کولی شي په هر جنایي جرم کې. خو تاسو وایاست چې علما دي د ممبر سره، زه ستاسو د میلما او ستاسو د خبرې سره موافق یم چې علما دا قریداران ملکان حکما وزرا وکلا نه هر سپین ږیری د کور، اول خبره دا ده چې هر سپین ږیری د کور خپل ځان اصلاح کړي، که امیر د کور اصلاح دی، که پلار اصلاح، زوی اصلاح دی، که مور اصلاح، لور اصلاح ده. خو خبره دا ده چې یو عالم که چیرې پر ممبر باندې دا خبره وکړي چې تاسو د دولت سلام، هغه د بازار په منځ کې خپل ځان محفوظ نه ګڼي،
مهرباني. قرشه پښتون، ستاسو پیغام خپور کول لولما سره هم چې مونږ خبرې کړې دی، مونږ یوازې تبلیغ کولای شو، هغه عملی جنبی بڼه نشو ورکولای چې په زور څه وکړو. خیر اوس ستاسو نظر خپور شو. یو شکایت دا دی تکسب چې مجرم ته سم سزا ورکړ شي، جرمونه کمیږي، آیا په دې برخه کې انتقادونه په ځای دي؟
دا پر ځای باندې خبره ده، ډېر مهمه خبره ده. که فکر مې کړی وي، ډیری وخت چې کله یو مجرم ونیول شي، حتماً یو څوک، هغه څوک چې په واک کې وي، هغه ورته دغه شفاعت کوي، او هغه داسې یو کار کړی وي چې هغه بالکل باید په هغه باندې قانون تطبیق شي، او نو دی چې د هغې شفاعت کوي، نو باید ونی شي.
او که خلک همکاري نه کوي، ممکن ویره له دې وي چې بیرته که څوک همکاري کوي، هغه مسؤول نه دی، داسې څه ویره هم شته؟
بالکل. داس وایم چې باید هغه دولتي چارواکي مثال موږ تاسو وایو وکلا وکلا محترم او تاسو نور څوک باید دې په مخ کې ورنشي باید په دې باندې قانون تطبیق شي قانون کله چې په دې باندې تطبیق شي یو څوک چې په سزا باندې ورسول شي هغه د نور لپاره عبرت پاتې کیږي
او د دولت کړنې شوي بل اخره کسیمې تبیر ته وګرځو ملکان هم رول لري په دوغو برخو کې چې څوک بد ګرځي په غسیمه کې دلته ملکان څو رول لري چې دغه الک سره څو شي دغه شخص سره څو شي داسې کوي دغه کورنۍ سره بل اخره
زموږ استاد دغه کوم شخړې هغه مسائل چې په دولت باندې حل کیږي هغه موږ تاسو په خپل سیمه کې هم په مشرانو باندې حل کولای شو حل کیږي کله نو چې مشران دغه خبر ورته وکړي د مشرانو رول په دې کې ډیر مهم دی د ملکانو ډیر رول په دې کې مهم دی د وکدارانو رول په دې کې ډیر مهم دی کچیر ته هغه ته د خبر وکړي ته باندې نور خلک چې کوم په دغه سیمه کې دای ملک دی یا وکدار دی یا قواکې دی هغه ته باندې خبره په هغه باندې لګیږي هغه خبر ورته کړه وکړي نو ته باندې مشکل څه
خبره مننه عبد الولی تکل په خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو نظرونه تر اوردونکو ورسېل اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي که تاسو وړاندیزونه او نظرونه په دې برخه لا هم پاتې وي کول شي مونږ ته په سپتی شکل راولېږي زمونږ دغه سپتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 دا شپږ دا خبرونه